و په تیرو دوو اونۍ کې دا څلورم ځل دی چې له دې هوایي ډګر څخه بهر ته نشه یي مواد قاچاق کیږي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د معتادینو په اړه د یوې نوې طرحې په اړه خبر ورکوي. له نشه یي موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم اورتاق د معتادینو د یوه روغتیایي مرکز د لیدلو پر مهال د دې طرحې په اړه خبر ورکړ. ښاغلی اورتاق وویل چې د دې طرحې له مخې به په کابل ښار کې معتادینو ته ځانګړي ځایونه ټاکل کیږي او هلته به یې ژوند ته پام کیږي. دا طرحه د کورنیو چارو وزارت جوړوي چې د عامې روغتیا او د کار او ټولنیزو چارو وزارتونه به په عملي کولو کې مرسته ورسره کوي. امنیتي ادارو له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته یو ویش قضیې سپارلې دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد محیط ازادۍ رادیو ته وویل دوه دېرش کسان چې دوی ښځې وي څه د پاسه سلو کیلوګرامو نشه یي موادو د قاچاقو په تور نیولې دي. د تورنو کسانو ته یو ویش قضیې جوړې شوې چې د څېړنو لپاره عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوې دي. ښاغلی محیط زیاته کړه چې تیرونه د دې مرکز محکمو پر څو تورن کسانو حکمونه صادر کړل.
تیرونه اولس کسان د نشه یي موادو د قاچاقو په تور نیول شوي چې د عدلي او قضایي مرکز ابتدایه او استیناف محکمو له 15 څخه نیولې بیا تر 14 کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. له دې کسانو سره 3 کیلوګرام هیروئین، 14 کیلوګرام مورفین، 12 کیلوګرام تریاک او 913 کیلوګرام چرس نیول شوي دي.
په دې نیول شویو کسانو کې اته یې غوښتل چې نشه یي مواد د هوایي ډګرونو له لارې بهر ته قاچاق کړي. په نیمروز ولایت کې نږدې 300 کیلوګرام نشه یي مواد ونیول شول. د نیمروز د امنیت قمندانۍ لخوا رسنۍ ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې راغلي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په کنګ ولسوالۍ کې د نشه یي موادو پر یوه زیرمه برید کړی او په نتیجه کې 288 کیلوګرامه تریاک نیولې دي. د دې پیښې په تړاو تر دې مهاله څوک نه دي نیول شوي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 40 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د ننګرهار ولایت امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې په لومړۍ پیښه کې پولیسو په روداتو ولسوالۍ کې 15.5 کیلوګرامه چرس هغه مهال ونیول شول چې په یو موټر کې د جلال آباد ښار ته قاچاق کیدل. په دوهمه پیښه کې 6 کیلوګرامه هیروئین هغه مهال ونیول شول چې په یو سراچه موټر کې له غنیخیلو ولسوالۍ څخه یوې ګاونډۍ ولسوالۍ ته قاچاق کیدل. د نشه یي موادو د قاچاقو په تور دواړه موټر چلوونکي نیول شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشه یي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. په جاړه راپور لرو چې د هلمند ولایت محلي چارواکو په وینا سرشکار مرکزی ادارې دوی ته د کوکنارو عملیاتي پلان نه دی ورکړی.
د هلمند په شمالي ولسوالیو کې ډیر کوکنار کل شوی د زکه چاغه د افغان امنیتي ځواکونو تر ولکې وتلي ولسوالی وي.
په دې اړه هم راپور لرو چې پر سرشکار 3000 کسان د نشه موادو د قاچاق په تور نیول شوی دي.
دویمه مسله دا ده چې د دې موادو د قاچاق نه جنایي ډلې او تورستان هغه استفاده کوي.
د تمباکو د نړیوالې ورځې په مناسبت هم راپور لرو. په دې راپور کې به واورو چې د عامې روغتیا وزارت په وینا پر تمباکو باندې د مالیاتو له لارې لاسته راغلي پیسې به د محتاجینو په درملنه باندې لګول کیږي.
دلته د مای تمباکو دکان ده. حکومت بیخي دکان ته راغلی نه ده تر اوسه پورې. هیڅ یې ویلی هم نه دي چې دکان بند کړي یا مالی زیاتوم در باندې.
احمد شاه د خپل محتاط زوی د ناخوالو په اړه کیسه راته کوي.
نه پلار پیژني، نه مور پیژني، نه عزت پیژني، نه خپل پیژني، نه پردی پیژني. شرم نه یی پکې، حیا نه یی، اوچت کې دیوالو زی. خپلوی مینه محبت لا چې و ماتم اسمان ته جکسي.
او د خبرونه په پای کې ډرامه هم هېروي.
ولې دومره ورخته؟
بس حاجی صاحب نورې څه کوي؟ تباشلو تبا. ایګاش په پولیسو زموږ دوه موټر یې روینې ولې دي.
تیز غم مکوا، زما چل زده چې څنګه دې تاوان مخاوني سم.
اوس خبرونه لومړی مطلب ترازو. سشکال د هلمند په ټول سوالیو کې کوکنار کرل سوي و. خلدی ټول سوالیو څخه حکومت یوازې په سلورو سوالیو کې د کوکنارو عملیات کړی دي. د هلمند والی ویان عمر زواک ازادي رادیو ته وویل که څه هم سشکال مرکزی ادارې دوی ته د کوکنارو اړول عملیاتي پلان نه دی ورکړی، خو دې بیا هم د محلي ادارې د پلان له مخې زر جریبه ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې ده. په دې اړه د هلمند ولایتي شورا وایي چې په هلمند ولایت کې د طالبانو لخوا د کوکنارو کښت لاره اوارول او د دولت لخوا د کوکنارو اړولو په برخه کې د عملیاتي پلان شتوالی هغه عوامل دي چې په دې ولایت کې د کوکنارو کښت دوام موندلی دی. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
سخت کال د هلمند ولایت په ډیری سیمو کې بیا کوکنار کرل شوي او د افغانستان د مرکزی ادارې لخوا د کوکنارو اړولو هیڅ ډول عملیاتي پلان نه دی عملي سوی. د هلمند د والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل سخت کال په خانشین، دیشو، موساکلا، نوزاد، سنگین، واشیر، مارجه او لخکرګا ښار په ځینو سیمو کې کوکنار کرل شوي دي. ښاغلی ځواک وایي که څه هم په دې سیمو کې تاریاک ټول شوي خو مرکزی ادارې تر اوسه پورې هم دوی ته د کوکنارو اړولو عملیاتي پلان نه دی ورکړی.
کوم ولسوالی کې چې کمپاین ترسره شوی دی، نهر سراج ولسوالی ده، ګرمسیر ولسوالی ده، نداری ولسوالی سیمې دي او ځینې د واشیر ولسوالی هر سیمې هم پکې شامل دي. په دې کمپاین کې تقریبا د زرو شاوخوا په جریبو ځمکه په غوځای کې کوکنار چې کرل شوي وو هغه په بشپړه توګه تخریب شوي. لامل هم دا و چې ټول پرسونل مربوط په دې وو، مصروف په دې وو چې هلته عملیات وکړي او په هغه سیمو کې چې هغه ځینو کې وسلوال مخالفین وو هغو بریدونه کول د هغوی د مخنیوي لپاره، او بل دا چې خپله په ولایتي کچه باندې منتظر د مرکز هدایت ته و چې هغه څنګه کولای شي کوم ټارګیټ ورکوي او یا هم بل کوم پلان لري.
د هلمند د محلي ادارې د معلوماتو پر اساس طالبان تر خپل واکلان د سیمو کې بزګر په زور د کوکنارو کرلو ته اړ باسي، خو افغان ځواکونو هڅه کړې چې دا سیمې له طالبانو څخه ونیسي چې په دې ډول به د نشئی موادو د کښت او تولید مخه هم ونیول سي. په 2013 کال کې د افغان دولت او ملګرو ملتونو له جرمونو او نشئی موادو سره د مبارزې ادارې ګډه سروې ښیي د افغانستان په سلو کې 98 کوکنار په 8 ولایتونو کې کرل کیږي چې هلمند ولایت د دې لیست په سر کې راځي. د هلمند د ولایتي شورا رئیس عطاءالله افغان وایي د هلمند شمالي ولسوالۍ چې د طالبانو تر واک لاندې دي هلته 3 فصله کوکنار کرل کیږي. ښاغلی افغان د کوکنارو د کښتونو پر ضد د دولت مبارزه پڅه او ناکامه بولي.
د هلمند په شمالي ولسوالیو کې ډیر کوکنار کرل شوی دی ځکه چې هغه د افغان امنیتي ځواکونو تر ولکې وتلي ولسوالۍ وي. هلته 2 فصله او 3 فصله تاریا کرل کیږي او په دغسې جنوبي ولسوالیو کې چې د افغان امنیتي ځواکونو په ولکه کې نه دي په هغو ولسوالیو کې طالبان وغواړي په هغه سیمه کې چې کوکنار بند شي هغه په یوه اعلان په یوه امر بندولی شي. د دولت چې دغه په خوله وایي هغه عملیاتونه وکړي دغه سیمې چې د خلکو غوښتنه ده باید لاسته راوړي او دوی پر خپل اوضاع باندې ځانونه مسلط.
د هلمند محلي اداره په داسې حال کې د مرکز لخوا د کوکنارو اړولو د عملیاتي پلان نه درلودلو خبر ورکوي چې له کورنیو چارو وزارت سره د نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د ادغام کمیټه پر ادغام او یوځای کېدو کار کوي.
محمد ایاز ترنکو چې په هلمند ولایت کې د کوکنارو اړولو په اړه راپور اوروه. په راپور کې د هلمند محلي چارواکو ویلي وو چې سږ کال مرکزي ادارې دوی ته د کوکنارو اړولو لپاره عملیاتي پلان نه دی ورکړی. اوس ننګرهار ولایت ته ځو او هلته د نشئی موادو د سوځولو حال درکوو. په تېر یوه کال کې د افغانستان په کچه څه باندې 3000 کسان د نشئی موادو د قاچاقو په تور نیول شوي دي. د کورنۍ چارو له نشئی موادو سره د مبارزې د عملیاتو رئیس جنرال عصمت الله بلوس په ننګرهار کې د نشئی موادو د سوځولو پر مهال وویل له نیول شوو کسانو سره لسګونه ټنه نشئی مواد نیول شوي دي. جنرال بلوس زیاته کړه د دې نشئی موادو ګټه مافیایي ډلو او وسلوالو مخالفینو ته رسېده. له بلې خوا د ننګرهار والي وایي چې د نشئی موادو ګټه د مافیایي ډلو او دولت د وسلوالو مخالفینو تر څنګ جنایي ډلو ته هم رسېږي. په دې اړه به زموږ د همکار شاه محمود شینواري راپور واورو.
د کورنۍ چارو وزارت د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې د عملیاتو عمومي رئیس جنرال عصمت بلوچ په ننګرهار کې د نیول شوو نشئی توکو د سوځونې پر مهال رسنیو ته وویل چې د هیواد په کچه د یوه کال په جریان کې 613 ټنه بېلابېل ډول نشئی توکي نیول شوي چې په تړاوي څه باندې 3000 کسان هم عدلي او قضایي ادارو ته پیژندل شوي.
د ټول افغانستان په سطح 613 ټنه مختلف نوع مخدره توکي نیول شوي دي. 3200 نفره هم مظنونین په دې تړاو محاکمو ته
د ننګرهار امنیه قمندان جنرال عبدالرقی مبارز وایي دغه نشئی توکي چې د سرخ دیوال په سیمه کې وسوځول د تیرو شپږو میاشتو په جریان کې د مختلفو عملیاتو په پایله کې نیول شوي وو.
از شش ماه به این طرف مواد مخدر گرفتار شده و عملا امروز ما اینجا حرکت کردیم با حضور داشت جناب والی صاحب و هیئت اعزامی که از مرکز آمده بودند. این قضایا تقریبا 317 واقعه داشته ما در امی مواد مخدر که 13658 کیلو مواد مخدر مختلف نوع شاملش بود که امروز ما عملا عرق کردیم.
په ورته وخت کې د ننګرهار والی شامود میخیل وایي د نشه یي توکو د کښت او قاچاق پر ضد کمپاینونه روان ساتلي. دی وایي د نشه یي توکو د کښت او قاچاق نه اساسي ګټه جنایي او تروریستي ډلو ته ځي.
دویمه مسله دا ده چې د دې موادو د قاچاق نه جنایي ډلې او تروریستان هغې استفاده کوي، د هغه اصل ګټه هغې ته ځي، د قانون ته نه ځي. د قانون ډېره کمه ګټه دی نه لاسته راوړي. نو خوشبختانه چې په ننګرهار کې دا هلې ځلې زیاتې شوي دي.
ولایتي اداره وایي په دې وروستیو کې ګډو امنیتي ځواکونو د ټولو قاچاقي موادو پر ضد جدي مبارزه پیل کړې. د کتونکو په اند په ډېری سیمو کې د وسلوالو ډلو شتون او د ناامنۍ اساسي لامل په هغو سیمو کې د نشه یي توکو کښت او قاچاق ته د زمینې برابرول دي. دوی وایي که چیرې د نشه یي توکو کښت او قاچاق مخه ونیول شي، په هیواد کې د ناامنۍ مخنیوی ستونزمن دی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوریج پر منځنۍ سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس ته تمباکو د نړیوالې ورځې موضوع راخلو. د مې د میاشتې 1 نېټه د تمباکو د مخنیوي نړیواله ورځ ده چې په افغانستان کې هم یادونه کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز وایي چې په افغانستان کې تمباکو ډېر کاریږي، ځکه نو دوی غواړي چې پر وارداتو یې مالیه 2 برابره لوړه کړي. د دې کار هدف دا دی چې له یوې خوا د تمباکو استعمال راکم سي، او بل دوی غواړي چې له دې لارې لاسته راغلي پیسې د محتاجینو په درملنه باندې ولګوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې هم د تنباکو کښت او تولید لري، او همې خلک د نسوارو او چلم په بڼه استعمالوي. د دې تر څنګ تنباکو د پان او سګرټو په بڼه هم د باندې څخه افغانستان ته راوړل کیږي. د عامې روغتیا وزارت د تنباکو استعمال د تنفسي او زړه د ناروغیو لامل بولي. له همدې خاطره ولسي جرګې 15 کاله مخکې د تنباکو د کنټرول یوه طرحه تصویب کړه چې په دې طرحه کې د مالیې د لوړوالي او عامه ځایونو کې د استعمال د مخنیوي غوښتنه هم پکې شوې وه. سمیع الله او حاجی عبدالواسی په کندهار او غزنی ولایتونو کې د تنباکو د کښت او کاروبار خبره کوي. دوی وایي چې پر دوی باندې مالیه نه ده لوړه شوې.
د ایمانم سمیع الله ده او دلته د ما تنباکو دکان ده. حکومت بیخي دکان ته راغلی نه ده تر اوسه پورې. هېڅ یې ویلی هم نه دي سي دکان بند کړي یا مالیې زیاتوم در باندې. موږ هلته ارزانه اخلو، دلته قیمت ورکوو، موږ تر راشي تنباکو ګټه کوي، ځکه خو کاروبار هم جوړ ده. دغه بریژي نه سیزن هر وخت سیزن لري.
حاجی عبدالواسی د کندار خپل تنباکو کوي، لمنج کوي، روزګان کوي. تقریبا زه د 15-16 کاله کېږي چې په دې کې سباخته یم. در اوسه پورې موږ د حکومت سره دا خواهش لرو چې موږ سره په دې کې همکاري وکړي، او بل موږ ته جوازونه راکړي. دوی موږ ته وایي چې باید دا جوازونه نه لري.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر جهانزیب مومن وایي چې تنباکو د انسان له غاښونو څخه نیولې بیا تر تنفسي سیستم پورې د بدن ټولو غړو ته زیان رسوي او د احتیاط سبب کیږي.
تنباکو چې دی دا په خپل ترکیب کې نیکوټین لري، او نیکوټین خپل مضر اثرات په وجود باندې لري چې هغه مثلا اول کبه استعمال شي که دا په دود شکل لکه چلم کې یا سیګریټ کې، چې دا په وجود کې په دماغ باندې، په شش باندې، په قلب باندې او مرور د زمان سره ټول وجود باندې تاثیر کوي، چې په وخت تیرېدو سره د تقلبي تکلیف پیدا کیږي، ستړیا پیدا کیږي.
که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دې هیواد کې د تنباکو د متدینو کره شمېره نه ده معلومه، خو د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز ازادي راډیو ته وویل چې د تنباکو له استعمال سره سم د متدینو شمېر په داسې حال کې ورځ په ورځ ډېریږي چې درملنې ډېر لګښت واړي. ښاغلي فیروز زیاته کړه دوی غواړي چې پر تنباکو باندې د مالیاتو له لارې لاسته راغلي پیسې د متدینو پر درملنه باندې ولګوي.
منابع مالی محدود است.
زموږ مالی سرچینې محدود دي. بهرنۍ مرستې ورځ په ورځ کمیږي. دولت هم دا توان نه لري چې په یوازې ځان له نشه یي موادو سره مبارزه وکړي. موږ پر تنباکو مالیه دوه برابره لوړه کړې ده. هدف مو دا دی چې له دې لارې د معتادینو د درملنې لپاره مالی سرچینې پیدا کړو. موږ کولی شو چې له دې لارې په کال کې له دیرشو څخه نیولې بیا تر 500 میلیونو ډالرو پورې پیسې روغتیایي سکتور ته ځانګړې کړو. په دې ډول به وکولی شو چې د بهرنیو مرستو د کموالي ځای ډک کړو.
د مالی وزارت ویاند شمروز خان مسجدی ازادۍ راډیو ته وویل هغه تنباکو چې افغانستان ته راوړل کیږي 15 ډوله مالیات ځینې اخیستل کیږي، خو په دې مالیاتو کې له دوی څخه نوې غوښتنه نه ده شوې.
د تنباکو تعرفې مختلف فیصدي باندې دي. که خام تنباکو تقریبا راځي 15% باندې او د پان مسالې تنباکو په 10% تعرفې دي. غیر متجانسه تنباکو 10% بیا په دې کې سیګرټ په 10% تنباکو نسوار او نور موارد په 10% تنباکو باندې واردېږي. کوم تعدیلات چې وزارت مالیه ته په قانون کې راغلي دي په همدغه تعرفې پکې موجود دي. داسې تر اوسه کوم قانون مونږ ته نه دی رسیدلی چې په هغه په اساس تعرفې اوچتې شي.
د تنباکو د کنټرول په قانون کې راغلي چې که څوک په داسې سیمو کې تنباکو استعمال کړي چې هلته ګڼه ګوڼه ډېره وي نو 300 افغانۍ جریمه کیږي. د دې جرمی خبره په داسې حال کې کیږي چې کابل ښاروالۍ په 1990 شمسی کال کې د دې قانون پر اساس د کابل ښارناو پارک، د افغانان او د هیبوري پارک کې د تنباکو استعمال منع شوی و، خو اوس ښارناو او د هیبوري پارکونه د تنباکو د استعمال تر څنګ د معتادینو په استوګنځایونو اوښتي دي.
مسکا هوتک و چې د تنباکو د نړیوالې ورځې په مناسبت یې راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې د عامې روغتیا وزارت په وینا پر تنباکو باندې د مالیاتو له لارې لاسته راغلي پیسې به د محتاجانو په درملنه باندې لګول کیږي.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسؤلینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو ته دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0  99 شل 15 دیش 40 0 
　 0 　 8 22 55. او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی له لارې خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریش پر 2 شپږ مزنی سپو خبريږي او واست خاطرې واردی. د پروان ولایت اوسیدونکو احمد شاه د خپل معتاد زوی د ناخوالو پاړه کسره تکوي. دی وایي چې یو زوی مخکې معتاد او بل زوی هم د خپل ورور له امله په نشو اخته سو. دا چې دا معتاد څومره د خپل سمجری پلار کورنۍ او ټولنې د وژو بار دی، په دې اړه د معتاد پلار احمد شاه زموږ همکار فرید حلیمی سره د زړه خواله کړې ده.
زه احمد شاه د پروان ولایت د باګرام د ولسوالۍ د یزباشي د کلي اوسیدونکی. زما خپل زوی یوسف خان نومیږي چې 15 کاله یې ملي اردو کې هم تیر کړي او پس له 15 کلو اردو نه نو بیا دی په دغه عمل اخته سه. ما ورته ویلي چې وزوی ته خو ډېر بیدار هوښیار او تکړه غښتلی سړی وي، دا دې څه وکړ؟ د ده یو بل ورور و، هغه پې اخته و. نو ما ویلي چې دا ورور مې څنګه دا شی نشي بس کولی، لکه ده به ډېر ټینګار کړه چې دا بس کوه مړ کېږي نه. دا وایي ما په خپله دې ته اقدام وکړه چې دا وکړم چې دا څنګه شی ده چې انسان یې نشي خوشي کولی. شپږ میاشتې یو کال یې پرېږدي، یو نیم کال یې هم خوشي کړي، بیا پیراسي بیا یې راولم، بیا 8 میاشتې 9 میاشتې کال ښیي، بیا چې کله دی دا کار وکړ بیا زه راولم، لکه داسې دوامداره تداوی پرې کوم. دې سره زه ما څه کوي؟ ټول قوم، ټول همسایګان، ورونه، خوندې، خپل خپلوان ټولو سره په عذاب دي. دا هر څه شته لاسه چې پوډر نه یې په دې تا سر باندې هم سرپا نه کړه. نه پلار پېژني، نه مور پېژني، نه عزت پېژني، نه خپل پېژني، نه پردی پېژني. اوس داسې یو جای بل جای ته لاسه چې لکه دی چې کومه غلا کړه د پوډرو لپاره، هغه رسوا سوې ده په درو همسایه کې، په کور کې، په کلي کې. ډېر احترام یې ورته کړ، خو هغه خبره وستلې ده له منځه. نه دې چا خیر پېژني، نه خیرات پېژني، شرم نه یې پکې، حیا نه یې، اوچت کې تیوالوځي. خپلوي، مینه، محبت لاړ چې وماتم اسمان ته جیکسي، نور یې په سترګو ویني، ویني محبت چې دا یې نه یې. خو بیخي بیخي زه درته وایم چې دا مور، خور، پلار دینه شیرین چای نسته، دا نه خپل ناموس یا زوی دینه به شیرین چای. دا دغه سنور تخکاری چې لکه ایران یری یا خاورې درته وخت په ما خو شخصا دومره تاثیر کړی دا چې زه درته وایم چې تقریبا د ما عمر به شپږ 50 کلو ته رسیدلی. کله چې دوی په دې عمل اخته شوي دي نو ما به سې په وطن کې یا کار یا کسب به مې کوي یا به منډه خیر شر به مې پیکه نو ستوماني ما نه درلر نه دې مغزو نه دې زړه نه دې لاسو خو اوس تاسې باور په خدای وکړي په ما ګناګانې مه کوي د سپېچرۍ پورې نه سم تللی. شکر راته پیدا سه له ډېره تشویش له تېر راغله.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکلیم.
سوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لآزادی رادیو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د ظاهر کاروان خبرونه ورستی برخې ته راورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو فزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اجي موسی خان په باغ کې ناست وي چې د هغه یو کاروباري شریک بشیر راځي. بشیر د پولیسو لخوا د دوو موټرو نشي موادو د نیولو خبر راوړي خو موسی خان هیڅ نه خفه کیږي او وایي چې دا دومره خبره نه ده ځکه چې دوی د نشي موادو د قاچاقو لپاره نوې نقشه لري. دا چې دا به څه ډول نقشه وي او وروسته به څه پېښه سي دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام بشیر، خدای دې خیر کی، ولې دومره ورختا ہے؟
بس حاجی صاحب نوری څه کوي؟ تباه شولو.
څنګه تباه شولو؟
هم دا اوس خبر شوم چې بیگاش په پولیسو زموږ دوه موټر یې روین لیولې دي.
یار بشیر ډیر ډارانه، ته خدای ته دې پولیسو نه هم ډاریږي.
نو ولې بنه ډاریږم حاجی صاحب، نو ویني چې پولیسو زموږ دوه موټر یې روین ونیول دا خو لک تاوان نه دی.
تیز غم مکوه زما، چل زده چې څنګه دې تاوان مخه ونیسم.
څنګه چل دې زده دی؟
متل دی وای لغه بلا مې ورېګه چې نس لري پولیس هم نس لري. ته واز دومره معلومات راکا چې دا هیروین پولیسو چیرې نیولې او کوم قومندان نیولې دي. زه پولیسو ته پیسې ورکوم او خپل هیروین زین را خوشی کوم. دا کار خو موږ سو واره کړی دی.
یار فکر نکوم چې دا وړې دي شړې شي، دا ځل دا کار امکان نه لري.
ولی
ځکه چې پولیسو هیروین له نیولو سره سم سوځولې دي.
دا خو ډیره بده شوه.
جی صاحب دا خو ډیر تاوان دی، اوس به څه کوو؟
هو ډیر تاوان دی، خو غم مکوه مونږ بل لار هم لرو.
څه ډول لاره؟
باید د قاچاق لارې چارې بدلې کو.
د قاچاق لارې به څنګه بدلې کو؟
تر دې وروسته به په ښځو قاچاق کوو.
د ښځو قاچاق به څه ګټه ولري؟
ګټه دا ده چې په افغانستان کې خلک ښځو ته ډیر احترام لري. عام خلک خو څه کوي چې پولیس یې نه تلاشي کوي.
نو ښځینه پولیس خو هم شته.
ښځینه پولیس دومره لږې دي چې د ښارونو هم نه بس کیږي. لوی لارې خو لا پرېده.
رښتیا هم ښځینه پولیس لګی دي، خو د قاچاقو لپاره به ښځې له کومه کوو؟
غمې مه کوه، زه 300 پوډریان لرم. لږ ډېرې پیسې چې ورکو د هغوی ښځې به په ډېرې خوشحالۍ قاچاقو ته غاړه کېږدي.
رښتیا هم که ډېرې پیسې ورکو کار را سره کوي.
ته یې داسې وګڼه چې 500 ښځې دي، هر یوه چې د ورځې 2 کیلوګرامه هیروین قاچاق کړي دا یې 100 کیلوګرامه. 100 کیلوګرامه ډېر شی دي.
رښتیا هم چې ډېر شی دي.
اول به یو څو ښځو ته هیروین په لاس ورکو، کله چې پوه شولو چې دا لاره کامیابه ده بیا به ډله غټه کړو. بس سر له سبا په دې کار شروع کوو، وبه ګورو چې څه کیږي.
السلام علیکم استاذ.
وعلیکم سلام قماندان صاحب، سړی مسی
لکوم راغله او چیرته زی؟
لکندهار را روان شوی یو، هرات ته ځو له خیره سره.
څه شی دې را بار کړی دی؟
سواری را سره دی قماندان سه بل سه نشته
اجازه ده چه موتر تلاشی کو
وو ولی نه مهربانی او که قماندان سه تلاشیه که
سرمینه جانه ما ده موتر پلیتو کود ده ماغا موتر ده چه مونتای را پور را غلی و ور پور تا شاوی واز خزی تلاشی که
استمه ده قماندان سه
خوری تلسیر سخرا پور تشا
ها ده ده پور تشون ده غوطه ده چه ده
زمه ده
اجازه ده چه وی گورم
هو وی گوره
پا دی پلاسکی کسوره کس چه دی
ده مالگه ده
بل سوک در سرشته
نه یوازی اما
ولی پا هیرات که مالگه نوا چه تی لکنده هاروری
ده خاص مالگه ده آیودین لری ډاکټر راته ویلی دی چې دا مالګه ښه ده دا مالګه په هرات کې نه پیدا کیږي
خپله خو بې عقله یې پر موږ دې هم د بې عقلانو ګمان کړی دی ته فکر کوي چې موږ مالګه او هیروین نه سره پیژنو
خدای دې نه کوي ولې به بې عقله یې هیروین دې قسم په خدای که په سترګو م لیدلی وي
قمندان صاحب
څه خبره ده
د دې ښځې سره دوی کڅوړې هیروین دي دا هماغه ښځه ده چې موږ ته یې راپور راغلی و
لاسونه یې ور وتړه او را ښکته یې کړه چې د پولیسو قمندانۍ ته یې بوزو
سمه ده قمندان صاحب لاسونه پورته کړه
د خدای دپاره واړه بچیان لرم هغه به څه کوي ما خوشې کوي
شپشا ټکمارې هغه څوک چې ته یې پوډر وخته کوي هغه هم واړه واړه بچیان لري ته خپله ګټه کوي او نور خلک پوډریان کوي
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د خدای په امان
ازادي راډیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولئ